تقدیم شما شد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
وایان سید سلیمان شاه وروسته له هغې چې څه کم دوه کاله پخوا د طالبان حکومت ټول هغه قیدیان له محبسونو آزاد کړل چې پخوانی حکومت په زندانونو کې اچولي وو، خو ویل کېږي چې اوس طالبان پخپله هم په ډېره چټکۍ محبسونه له نوو قیدیانو نه ډکوي. د تیرو څه باندې اتلسو میاشتو په دوران کې د طالبانو برحاله چارواکو د غلا، اختطاف، قتل او اخلاقي جرایمو په شمول د مختلفو جرمونو په الزام څه د پاسه 9000 کسان نیولي دي. د طالبانو د محبس یو لوړ پوړي مقام محمد یوسف مستری امریکا غږ ته وویل چې موږ تر دې دمه 15000 قیدیان خوشي کړي دي. فعلا تخمینا 14000 قیدیان د اسلامي امارت په محبسونو کې بندي. ویل کېږي چې دغو قیدیانو په جمله کې 1100 ښځې قیدیانې هم شامل دي. طالبان یې دا کوي چې دوی هیڅ کم سیاسي قیدیان په خپلو زندانونو کې نه ساتي، یوازې هغه کسان نیسي چې د جرمونو د ارتکاب الزامونه پرې لګول شوي دي. خو مستقلو سازمانونو لا د طالبانو د دې ادعا تصدیق نه دی کړی. د بشري حقوقو د څار مؤسسه هیومن رایټس واچ وایي چې طالبانو د هغو مجرمانو په وژلو پیل کړی چې د اسلامي دولت د ډلې او د طالبانو نورو مخالفو ملیشو سره ملګري شوي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت دفتر یا یونما وایي چې په افغانستان کې مخکې هم په رسمي او غیر رسمي توقیفي مرکزونو کې د قیدیانو شکنجه کول معمول وو. د یونما په وینا په سلګونو طالب جنګیالي د 2001 او د 2002 میلادي کلونو ترمنځ د متحده ایالاتو په مشرۍ د نظامی کمپاین په محل د ډیرو بیرحمانه شرایطو لاندې د توقیف په دوران کې وژل شوی وو. له بلې خوا د افغانستان د پوځ پخوانی عسکر چې په متحده ایالاتو کې د پناه اخستو په تمه د مکسیکو په لارې امریکا ته د اوښتو هڅه کوله او نیول شوی وو، له څو میاشتو زندان تیرولو وروسته د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په 5مه له بند نه آزاد شو. عبدالواسع صافی د تکساس د ایالت د ایډن په محبس کې بندي وو، خو د یوې فدرالي محکمې قاضي د څارنوالانو په غوښتنه پر هغه باندې لګول شوي تورونه لغوه کړل. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. په پاکستان کې د انفلاسیون په وجه او په مارکیټ کې د کالدارې د ارزښت درالوېدو په سبب پرون د پنځشنبه په ورځ یو امریکایي ډالر په 2.55 پاکستانی کالدارو باندې تبادله کېده. د کالدارو نرخ د امریکایي ډالر په مقابل کې 12 روپۍ رالوېدلی دی. د پاکستان د مرکزی بانک د اسارو د تبادله د رسمي قیمت لمخه پرون د پنځشنبه په ورځ یو ډالر په 2.5 کالدارو تبادله کېده، مګر په آزاد مارکیټ کې قیمت لوړو. پاکستان دا وخت یو سخت مالی بحران سره مخامخ دی. د فلسطین د عام روغتیا وزارت وایي چې اسرایلی عسکرو پرون د پنځشنبه په سهار وختي په لویدیځه غاړه کې د جنین د مهاجرینو پر کمپ باندې د یرغل په دوران کې 9 فلسطینیان وشتلی او وژلی دي. فلسطینیان وایي چې اسرایلی عسکرو کوچنیانو د روغتون دننه اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکا به یوکرین ته د روسیې له پوځ سره د جنگ په غرض 1.5 ابرام ټانکونه واستوي. د چهارشنبه په ورځ د جرمني د صدر اعظم یوان هم ویلو چې جرمني به له خپلو سلاکوټونو نه لیوپارد 2 ټانکونه یوکرین ته ولیږي. متحده ایالات او جرمنی د روسیې د سخت مخالفت باوجود یوکرین ته د پرمختللو محاربوي ټانکونو د لیږلو پریکړه په داسې حال کې کړې چې دغه هیواد په ختیځو برخو کې د روسي ځواکونو او د یوکرین د پوځ ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. له بلې خوا د رویټرز خبري آژانس رپورټ ورکوي چې روسي مقاماتو د میډوزا په نوم یوه مستقله آنلاین خبري شبکه تړلې ده او د روسیې دننه د هر ډول فعالیت کول نه منع کړي. د میډوزا له آنلاین شبکې سره د روسي ژورنالیستانو پر همکارۍ هم بندیز لګولې. تیر کال په یوکرین باندې د نظامی یرغل نه وروسته روسی چارواکو د کرملین په امر مستقل مطبوعاتي شبکې وتړلې او یو شمېر ژورنالیستان یې په محبسونو کې وغورځول. په داسې حال کې چې د چین او روسیې او متحده ایالاتو لوړپوړي ماموران د افریقا د نیمې وچې هیوادونو ته په سفر تللي دي. په واشنگټن کې د امریکا هغه خبریال انیتا پاول وایي څو امریکایي ماموران زیار باسي په یوکرین باندې د روسیې د یرغل په مقابل کې دغې نیمې وچې د هیوادونو ملاتړ حاصل کړي او هم په افریقا کې د چین د نفوذ مخه ونیسي. په داسې حال کې چې فرانسې له افریقایي هیواد بورکینا فاسو نه خپل ټول عسکر ایستلي دي او صرف 400 عسکر پاتې دي چې له حکومتي ځواکونو سره د اسلامي دولت د ډلې او القاعدې پورې مربوطو وسلوالو ډلو په خلاف له حکومتي ځواکونو سره په روان جنگ کې مرسته وکړي. د بورکینا فاسو حکومت ټولو فرانسوي عسکرو ته له هغه هیواد نه د وتو امر وکړ او د هنتر کنټرول لاندې کشمیر اوسیدونکي د خپل یو خوږ شاعر او د کشمیري ژبې د خوندي ساتلو د مبارز عبدالرحمن راهي د مړین لامل ماتم کوي. راهي چې یو پیژندل شوی لیکوال او د سرینګر د پوهنتون د ادبیاتو د فاکولټي پخوانی استاد د دې میاشتې په پیل کې اووه نوي کالو په عمر مړ شو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی برا سو ډیر پورته چې د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي پروان چې مکه د سخت سړې هوا لکواله تر اوسه یو سلو اته 50 کسان وژل شوی دی. دا یو سیدون کې وایي روان جمعي ژوند ډیر سخت کړی دی. لبی وزلی او لور سره مخامخ دی. په ورته وخت کې ملګری ملتونه وایي چې لږ شپږ میلیونه تنه له قحطۍ سره مخامخ دي. نور حال پر پټ کې ووري.
طالبان وایي چې په روان جمعي کې د سخت سړې هوا له کبله تر اوسه یو سلو اته 50 کسان وژل شوی دي. د طبيعي پیښو په وړاندې د مبارزې په وزارت کې یو طالب چارواکی عبدالرحمن زاهد وایي چې دا کسان د سړې هوا، سیلابونو او نورو اړوندو لاملونو له کبله مړ شوي دي.
له بده مرغه د هوا د سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په 24 ولایتونو کې 150 کسان شهیدان او 22 کسان ټپیان شوي دي.
د 2020 کال د اگست په میاشت کې وخت طالبان رسیدو وروسته د افغانستان اقتصاد له سقوط او په میلیونونو کسان له بیوزلۍ او لوږې سره مخامخ شول. د وړاندوینو له مخې د روانې اونۍ په پای کې به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګریډ په کچه منفي 15 ته راکته شي. شازیه ایوله هغه مېرمن ده چې دوه میاشتې مخکې دوه ماشومان د سړې هوا او سونتوکو د نشتون له کبله مړه شوي دي. هغه په کابل کې د لغمان ولایت د بیزای شو په کم کې اوسیږي.
او یخ ده دوه میاشتې مخکې مې بچای دوه دانې ماشومان مې دیخ دل اسه یو جمعه کې مې شو بل هفته کې راته مړ شو دوه دانې ماشومان مړ شو. او نو چې لروم نه د خدای له بخاریم کور کې لر دغه تنور ګرمه وټول شپه دغه تنار باندې ماشومان دا او دا بریستان ده.
دغه راز نور خلک هم وایي سکل ژمی ډیر سخت دی، له سختو ستونزو سره مخامخ دي او هیڅ چاره نه لري.
خونه خیلی خونه که از بیخی درجه آخر خونه کا امسال است دیگه، خیلی دیگه مردم به مشکل او پیدا نمیشه، گاز نمیشه، همه چیز خیلی به مشکل مواجه هست.
مشکلات ما سردی هست، یعنی زغال ساندلی نمالی بنامشت پشت ما به ساندلی سنمالی لباس گرد نداره.
ملګری ملتونه وایي دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی او لږ تر لږه شپږ میلیونه تنه له قحطۍ سره مخامخ دي.
په افغانستان کې ژمی هر څه ستونزمن کړي دي. موسم او وخت او لکه څنګه چې وینو یو شمېر کسان تلف شوي دي چې موږ ورته ډیر متوجه یو. نږدې شپږ میلیونه تنه چې دا ډیره لوړه شمېره ده د قحطۍ سره مخامخ دي. تر هغه ځایه چې زه پوهیږم له قحطۍ سره د دغو شپږو میلیونو کسانو مخامخ کېدل بېساري دي.
په افغانستان کې د ژمي سړې هوا وضعیت په داسې وخت کې سخت کړی چې په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله ګڼ شمېر خیریه مؤسسو کار درولی دی او د اقدام د خیریه موسسو ګڼ مرستندوی پروګرامونه ځنډولی دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولی دي، خو امریکا غږ په پوره ژمن کې خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. پاکستانی چارواکو په وروستیو کې ادعا کړې چې پاکستانی طالبان یا TTP په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. آیا د پاکستانی چارواکو دا تورونه دا معنی لري چې د پاکستان حکومت د طالبانو سره هومره شی اړیکې نه لري؟ شنون کې بیلابیل نظرونه لري.
په پاکستان کې حکومتي چارواکي د هغې نه وروسته چې د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو ختمېدو اعلان خپور شو، پرله پسې ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو ځینې غړي په افغانستان کې اوسېږي او د هغه ځای نه بریدونه کوي. پاکستان په افغانستان کې طالبانو د حکومت نه دغه وسلوالو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. طالبان دغه تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان خاوره د هیڅ بل هیواد په وړاندې نه کارولی کیږي. د سیاسي چارو شنونکي رفیع الله کاکړ وایي چې اوس د افغانستان طالبان هغه امره د پاکستان د کنټرول لاندې نه دي څومره چې په هکله فکر کېدو.
د پاکستان او د طالبان تعلق داسې پاتې شوی دی چې طالب د پاکستان کومک په پاکستان کې د مریضانو علاج او په نورو لارو باندې ډېره ډیپینډنسي درلوده او نتیجتن چې دی په ډېرو شانو باندې کڅه د طالب به اختلاف هم وو، نو هغه اختلاف پبلیکلی نه ایکسپریس کوي. او بیا په تیر شل کال کې چې د پاکستان د وار اینډ ټیرر په جنګ کې د امریکې سره کوم اتحاد وو، په هغه کې په طالبانو کې ډیر سخت د پاکستان د پالیسی خلاف یو جذبات پیل شو.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د ډیورنټ په کرخه د امنیت د ساتلو لپاره پاکستان د میلیونو ډالرو په ارزښت اغزن سیم خپور کړی دی او د چارو ځینې شنونکي وایي چې طالبان په خپل داسې ځواک نه دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرخې امنیت دی په بشپړ ډول وساتي.
د هغې نظام د سیکیورټی دومره مکمل نه دی چې څومره خلک باور کوي. د طالبانو د راتلو نه پس د هغې پولیس او د فوج نظام بالکل ډیسنټیګریټ ختم شوی دی، نو د هغې ولنټیرس چې کوم دي هغې زیات د بارډر مینجمنټ په پولی باندې چې کوم بندوبست دی او د هغې ولنټیرس کوي. ولنټیرس چې کوم دي د هغې ټریننګ وي یا نه وي، نو یا ری موټیویټډ دی یا نه، نو په یک خامخا د غرضی، نو دا د افغانستان د دولت نه دا تمه لرل چې دوی به د TTP ټول غړي چې کوم دی او د خپل لغن وباسي په دومره لږ وخت کې، نو زم چې دا صحیح خبره نه ده.
سره لدی چې افغان طالبان دا نه مني چې د افغانستان خاوره د ګاونډي ملکونو په ضد استعمالیږي، خو د پاکستان حکومت چې تیر کال د پاکستاني طالبانو سره خبرې کولې نو په کابل کې کړې وې. د پاکستان د پوځ یو پخوانی جنرال سید نذیر وایي چې د دواړو ترمنځ د اړیکو خرابېدل د اندېښنې وړ دي.
او اوس پاکستان په دې باندې مجبور دی چې خپل حفاظت په خپل په داسې طریقو کې کا اغه د پاره او هر قسمه اقدامات کوي چې یو طرف ته سفارتي فشار راوړل دي په طالبانو، بل طرف ته په حکومتي سطح باندې هغوی سره دا خبره وړاندې کول دي چې د دې مخنیوی وکړي. دریم خبره دا ده چې هغوی دا لوزنامه پوره کړي، او څلورم خبره دا ده چې پاکستان که هغوی نه کوي چې د دوی خلاف کاروایی، یعنی بیا په داسې طریقه وکړي چې که هغوی وس نه رسي چې هغوی سره همکاري وکړي. لیکن که دا نه کوي نو بیا د پاکستان او د افغانستان تعلقاتو کې خصوصا ډېر یخوالی او بلکې تاوتریخوالی پکې هم را روان دی.
تحریک طالبان پاکستان چې د امریکا لخوا نړیواله ترګر ډله کړل شوې، د 2008 کال راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې فعالیتونه ترسره کوي. د دې ډلې زیاتره پخواني مشران هغه وخت چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشتو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ کرښې په دواړو غاړو کې د امریکا د بی پیلټو الوتکو په بریدونو کې وژل شوې دي. د غټلې په پاکستان کې یو ځلې بیا د هغې نه وروسته فعالیتونه زیات کړل چې کابل افغان طالبانو ونیو. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنی پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
رپورټونه ته دوام ورکوه. اوکراین ته د جرمنی لخوا د لیپرد 2 د 14 ټانکونو د ورکړې له اعلان 2 ساعته وروسته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم اوکراین ته د ابرامرز د 10 ټانکونو د استولو اعلان وکړ. نور حال پر رپورټ کې ووري.
ولسمشر بایدن د 4 شنبه په ورځ اوکراین ته د ټانکونو د ورکړې اعلان د سپینې ماڼۍ د روزویلټ په خونه کې وکړ.
زه نن دا اعلان کوم چې متحده ایالات به اوکراین ته د یو اوکراینی کنډک معادل 10 ابرامز ټانکونه واستوي. د دفاع وزیر لوید آسټن د دغه ګام د اوچتولو وړاندیز کړی وو، ځکه له اوکراین سره به مرسته وکړي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي او خپلې ستراتیژیکې موخې ترلاسه کړي.
بایدن دغه څرګندونې 2 ساعته وروسته له هغې وکړې چې د جرمني لومړي وزیر اولاف شولز اوکراین ته د 14 لیپرد 2 ټانکونو د استولو په اعلان سره نورو اروپایي هیوادونو ته لاره پرانستله چې خپل ټانکونه اوکراین ته واستوي. اروپایي هیوادونه په پام کې لري چې په 2 راتلونکو میاشتو کې اوکراین ته د لیپرد 2 ټانکونو 2 کنډکه برابر کړي. د جرمنی دغه پریکړې ته اوکراین، پولند، د بالټیک هیوادونه او نور له ډیر وخت راهیسې انتظار وو. د جرمنی مشر وویل برلین غواړي چې له اوکراین سره مرسته وکړي، خو څرګند یې کړه نه غواړي چې روسیا راوپاروي.
موږ باید تل دا ډیر واضح کړو چې له اوکراین څخه لازم او ممکن ملاتړ ته چمتو یو، خو په عین وخت کې نه غواړو چې دغه جنګ د روسیې او ناټو ترمنځ په یو جنګ بدل شي. موږ به تل دغه اصل په پام کې ساتو.
بایدن له شولز څخه د مننې ترڅنګ وویل جرمني د اوکراین مرستې ته اوردانګلې دي. هغه زیاته کړه د دغو ټانکونو د ورکړې هدف له اوکراین سره مرسته ده چې له خپلې خاورې دفاع وکړي.
روسیې ته کوم تعرضي ګواښ نه دی متوجه. که چیرې روسي ځواکونه روسیې ته پشا شي، دوی به هلته خوندي وي او جنګ به همدانن ختم شي. دا هغه څه دي چې موږ ټولې غواړو، د دغه جګړې عادلانه او پایدونکی ختم.
د اوکراین ولسمشر له ډېر وخت راهیسې له 250 تر 350 پورې ټانکونو غوښتنه کوي. د پوزي چارو شنونکي وایي لوی دیزو متحدینو تر اوسه د ټول ټال نوی ټانکونو د چمتو کولو ژمنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا ډول پریکړې خطرناک وبللې او خبرداری ورکړی دی چې جنگ به نور هم زیات سي او دغه ټانکونه به په اور کې لوله پسي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 2023 کال پولیو یا ګوزن واکسین کمپاین پیلېدو خبر ورکړی دی. دا چې اوس هم په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پیښې لیدل کیږي علت یې څه دی؟ موږ په دې باره کې په لندن کې د ډاکټر محمد نوروز سره د مرکې په پیل کې د پولیو د واکسین په اهمیت خبرې کړې دي.
د واکسین که ډیره مهمه ستراتیژي ده، یوه ډیره مهمه طریقه نه یا چې کومه تاسو وګورئ په افغانستان کې د ګوزن ناروغۍ ته د پایتکه کې کېږدو، نو دوه لارې دي. یوه لاره یې دا ده چې موږ په منظم ډول سره روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړو، او د افغانستان په ټولو روغتیایي مراکزو کې په کلیو بندو کې روغتیایي مراکزو کې دا د ګوزن واکسین هم شته. او یو دغه دغه خلکو ته چې په دوی نه نه توانیدل چې په منظم ډول سره ماشومان واکسین کې دی، غوی د پاره د اعلان کمپاین لاره ده. د کمپاین لاره کې بیا دوه خبرې مهمې دي. یو دا ده چې څومره موږ تاسو یو ډول مرسته کولای شي. د عامې روغتیا وزارت خو به دومره وتوانېږي چې واکسینونه تر مسجدونو جماعتونو پورې راوړي، یا په نږدې روغتیایي مراکزو ته راوړي. نو اوس دلته د خلکو مسؤلیت هم ده، د ټولنې مسؤلیت ده، موږ تاسو د هېوادوالو ټوله مسؤلیت ده چې څنګه دوی وکولی شي د دې غټ فرصت نه ښه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر د خلکو پوهاوی سطح څومره لوړه سي، او په خپله د عامې روغتیا د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې ایسه کې څونه دوی هغه خپل کمپاینونه ډیر کړي، او په دې ایسه کې ډیر د خلکو توجه غواړي چې تر څو چې دغه د پولیو یا د ګوزن پیښې بیخي صفر ته ورسیږي؟
دوی کې درې طبقې خلک زموږ تاسو هېوادوال ډېر عمدار رول لوبولای شي. یو خو له مایکرام دي، دغه د تیرو شلو کلونو په د جګړو په جریان کې په کله کله د دولت مخالفینو مسلم مخالفینو د واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوله. هغه حتی داسې دلایل به حتی ویل شوي دي چې واکسین د اسلام له نظر څنګه ده، دین له نظر څنګه ده، آیا دا جواز لري کې نه لري. نو اوس خو هغه ستونزه مل شوې ده، جنګ و جګړه نشته، او هغه خلک حتی هغه وخت چې مخالفت دي د واکسین کول هغه اوس دې ته آماده شوي چې خپل د واکسین په تطبیق کې د واکسین سره ښه مرسته وکړي. دویمه مرحله خپل علما کرام دي، مخالفین خو له منځه لاړل. علما کرام باید هغه خلک چې اوس پورې سوالونه لري چې واکسین حرام ده، حلال ده، د اسلام له نظر جواز لري. نو علما کرام خپل خو دې په اړه کې خمو کافي معلومات لري چې د اسلام له نظر واکسین هیڅ څه نه لري.
واقعا دا غسه لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا ناروغي یوازې د پولیو واکسین په واسطه سره د دې ناروغي درملنه کیږي. واقعا دا غسه چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده په اصطلاح داسې درملنه نه لري، یوازې د واکسین په واسطه باندې د دوی مخه نیول کېدای شي. او دا ناروغي زیاتره په ماشومان کې خبريږي او د دایمي فلج د بایس کی یا د مړینې بایس ګرځي. نو په دې خطر باندې باید میندې او کورنۍ او هم دغه راز لکه تاسو چې ویل دینی عالمان په دې سکه ډېره برخه واخلي چې خلکو ته دا زمينه ورته مساعده کی چې او دوی پوکي هم پوهاوی ورکي چې دوی دغه واکسین تطبیق کړي.
او کورنۍ په دې کې مستقیما بولي چې یو ماشوم پرستیږي د ټول عمر لپاره یا خپل نفس ژوند له لاسه ورکوي. فکر وکړئ چې فامیلونه هم په قتل کې دخیل دي که چېرته واکسین توجه ونه کړي، او هم د دې ماشوم په فلج کېدلو سره کوټ کېږي بېچاره د ټول عمر لپاره معیوب پاتې کېږي. نو خدای نخواسته ماشومان به په کورونه به بیا ډېره وروسته داسې ځان ملامت احساسوي چې د جبران وړ به نه وي. وروستۍ ملامتي نه د هغو وروستیو واقعیت منفی واقعیت بود جلوگیری به فرا فقط در یک روزی دوام رفته وزارت سرامکار او د دوی د تطبیق په برخه کې چې تومره مرسته کولای شي مرسته سره کی
کورمدان ډیر مننه. امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د فرا په ولایت کې د پوهنتون استادان وایي د نورو مهمو مسایلو په شان د ګزان ناروغي په وړاندې په مبارزه کې هم یووالی او همغږي ته اړتیا شته. د بلخوا روغتي چارواکي د یادو استادانو د دغه ډول دریس هرکلی کوي او وايي په همدې هدف د پولیو په وړاندې پروان مبارزه کې د لوستې قشر ګډون ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. نور حال د نقیب الله رضوان پر رپورټ کې واوري.
په فرا کې د پونتون استادان په ټینګار سره وایي د ګزن ناروغي له یو اړخه د افغان ماشومانو راتلونکي لګواښ سره مخ کړی دی، له بل اړخه افغانستان د نړۍ په هغه درو هیوادونو کې شامل کړی دی چې لا هم د ګزن خطرناک ناروغي پکې شتون لري. دوی په وینا کله چې ستونزې د اوږده مهال لپاره په یو ټولنه کې شتون ولري، لمنځوړلې هر اړخیزي مبارزې او پوره یووالی ته اړتیا لري چې د ګزن ناروغي په وړاندې مبارزې کې هم باید د روغتیايي ادارو ترڅنګ د ولسونو په ځانګړي ډول د کورنیو همکاري او هم ژی ته بشپړه پاملرنه وشي. په فرا کې د پوهنتون استاد فرهاد ساحل امریکا ژغ ته وویل د ماشومانو د ګزن ناروغي په افغان ټولنه کې یو جدي ستونزه ده او یو ځانګړی د حل لارې پر وخت د ټولو ماشومانو واکسین دی.
پولیو د بشریت دشمن دی. لډیره وخت کې چې د افغان ماشومانو ژوند او صحت له خطر سره مخ کړي دي، او دا یو ضروری کار دی چې د نورو ستونزو پر ډول د دې ستونزو په مقابل کې په پوره اتحاد او غږی باندې مبارزه وکړو. زه د یو استاد په صفات د ټول کورنۍ نه غاړم چې خپل ماشومان پر وخت او زمان باندې واکسین کړي.
په ورته مهال په فرا کې قومي مخاور هم د ګزان سره راغزمنې مبارزې په مخاور ته دریز لري. د فرا یو تن قومي مخاور محمد عارف نورزی وایي هر څوک باید د خپل وسره سم هڅه وکړي چې د یاد ناروغي ټغر له افغانستان څخه ټول کړي.
ما د خدا کار بخي د تعجب وړ دی چې په دوه څاسکو واکسین باندې د یو چا د اولادونو ژوند ژغورل کیږي او افغانستان له دغه بدمرغه ناروغي څخه پاک کیږي. خو بیا دا چې خلک ست چې دغه مهمه کار ډیر اسانه هم دی نه کوي. موږ له ټولو غواړو چې د خپل اولادونو د افغانستان لپاره دا کار هرو مرو وکړي.
بل په لور روغتیایي چارواکي بیا د پوهنتون د استادانو په شمول د لوست قشر پر اغیزمنی ونډې ټینګار کوي. د فرا د عامه روغتیا د کتلوي معافیت عامر ډاکټر نجم الدین بشری امریکا ژغته وویل چې په فرا کې د پوهنتون د استادانو د دغه ډول هڅونې ستاینه کوي او زیاتوي چې د ګزان په وړاندې پر روان مبارزې کې لوست قشر ته د ګډون په مخه بلنه ورکړی ده.
د استادانو ګډون چې موږ سره په دې کمپاینو کې هم دوی همکاري ولري، موږ هم دې ته خوشاله یو چې دوی موږ سره همکار وسی. او استادان هم هغه کسان دي چې کولای شي هغه کم خلګاوي چې موږ په کمپاینو کې یا سپروزرانو رضاکارانو کې موږ ته په ګوته کې په دې لنډ وختو کې د سره جلسه درلوده چې موږ د پاس منوټوران لپاره تقریبا 50 کس ماسیلین چې د خپل د ریاست د خاصه معرفي سواله هغه په مختلفو ولسوالیو کې دوی هم موږ سره په دې کمپاین کې اشتراک لري.
روغتیایي کارپوهان ټینګار کوي چې د ماشومانو ګزن ناروغي درملنه نه لري، خو مخنیوي په دوه څاڅکو واکسین باندې شونی دی چې په دې برخه کې د اغیزمنو کسانو ونډ رغنده بلل کیږي.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.